شنبه د سنبلې 14 د سپتمبر 1 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام تر بجو د خبرونه په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خپری شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو نیک مرخه. په دې خبري مجله کې مو وړاندې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له زیاتېدو خبرو، د ننګرهار د ولی څرګندونې د هغه پلاوي په اړه لرو چې له کابله د ملکي تلفاتو د څیړنې لپاره جلال آباد ته رسیدلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو د سولې مسودې ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي تېره شپه له طالبانو سره د سولې خبرې کړې او نن په اسلام آباد کې د کوربه هیواد چین او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي شای خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر و ازادي راډیو ته وویل دا ډېره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي. جیمز ډابنس چې تر کراکر وروسته تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر وو او بیا له 2013 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شو، وای په مساوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پاتې شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کې شي. کراکر، کننګم او دابنس د هغو نهو امریکایي سفیرانو له ډلې دي چې تېره اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې وویل چې له یوه مخه د پوجانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې له طالبانو سره یو توافق ته رسیدلی دی او د هوکړه لیک مسوده له افغان حکومت سره شریکه کړي. د مولا برادر اخون په مشهد د طالبانو مرکچی پلاوی تیر شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دی. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین تیر شپه په ټویټ کې لیکلی دی، په ټویټر کې لیکلی دی دوی د پنشن به پښپ تر 2.5 بجو پورې له امریکایي پلاوی سره خبرې کړې دي. د نوموړې په خبره خبرې شوي او پرمختګ پکې شوی دی، خو امریکایي پلاوی په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره تر نهم پړاو خبرو وروسته د دوشنبه پر ورځ کابل ته ولاړ او له طالبانو سره د هوکړه لیک د مسودې متن له افغان مشرانو سره شریک کړ. افغان حکومت د په اړه اندېښنه وشوده او خلیلزاد وروسته له هغې بیرته طالب پلاوی سره د خبرو په هدف قطر ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
روی موارد زیادی بحث خواهد شد که عمدترینش
دی وی په ډیرو مسایلو به بحث وشي چې عمده هغه د سیاسي اړیکو پراختیا او پیاوړتیا، د سولې له بهیر سره مرسته، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه، امنیتي همکاري او سیمه ییز اتصال دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه ویلي چې د غونډې مشري به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډالو ترمنځ د 15 ورځنی ټیسټ سیالي درېمه ده. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت سهار 9 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ لوبډالو په یوازنی ټیسټ لوبه کې تر دا مهاله د بنگلاديش پر وړاندې ډېره خرابه ترسره کړې ده. هغه څنګه چې بنگلاديش وختل چې د افغانستان پر وړاندې لوبه وکړي هغه څنګه نشو کولای، ځکه چې افغان لوبغاړو د سیالۍ لپاره پوره تیاری درلود او د بشپړ چمتووالي سره په دې سیالۍ کې د بنگلاديش پر وړاندې لوبېږي.
د بنگلاديش لوبډلې پرون 194 منډې وکړې او اته لوبغاړي وسپځېدل. تر دې مخکې افغانستان 322 منډې جوړې کړې وې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې ده چې ایران شایي د خبرو تازه فرصت ته نږدې شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په اټومي هوکړه لیک کې د خپلو ژمنو د راکمولو په برخه کې بل ګام هم پورته کړی دی. د اسپر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې تهران اروپایي ټولنې ته وویل کوم محدودیتونه چې په اټومي هوکړه لیک کې د اټومي پراختیا او څېړنې په برخه کې موجود و دوی لرې کړي دي. دا هوکړه لیک په 2015 کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. بل لور ته ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد د اټومي انرژي اداره بنن په یوې خبري غونډه کې په اټومي هوکړه لیک کې د ایران د ژمنو د راکمولو په برخه کې خپل راتلونکی اقدام اعلان کړي. او وروستی خبر دا چې څلور کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړي دي. دغه نوماندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي. دوی د یو کې امانو د کرسۍ لپاره سره سیالي کوي. امانو د روان کال په جولای میاشت کې د 22 کلونو په عمر وفات شو. دا ساده راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه تفصیل درکو.
لباده مرغه د تیرې میاشتې پر تله باندې یو برابر ملکی تلفات زیات شوي.
په اگست میاشت کې په افغانستان کې ملکی تلفات زیات شوي دي. له کابل ننګرهار ته د ملکی تلفاتو د وی پی شي د تحقیقاتو لپاره پلاوی تللی.
مطلب خپل کار شروع کړ چې د کورنۍ سره، د شهیدانو سره، د سپورو کټو سره، امنیتي ادارو سره، د ټولو سره به ګوري.
په خوست کې په سلګونو زده کوونکو د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته.
کوشش کوم کوم نوی طرز العمل چې د کانکور د ازموینه د کمیټې له خوا راغلی دی، د هغې په بنیاد د کانکور ازموینه واخلو.
د ژوند رنګونه پروګرام هم درو.
د کارټونو کار کوم او مایبا ما وک سکورم لرو سنا سو گزارم روانه کلی هغه د سوال نه واده زنو خبرونه مو پیزان ساتل دي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله سش کال اگست میاشت د ملکی وګړو لپاره پتی رسو کلونو کې تر ټولو خونړی میاشت ګڼي. د دغه ډلې مشر عزیز احمد تسل که څه هم د وژنو دقیق ارقام نشي خو ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد کوي چې په جنگ کې شکیل خواو په خپلو جنگي پالیسیو کې د ملکانو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم وایي چې د جګړې شکیل اړخونه باید د جګړې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د ملکانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي. اجمل تورمان راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ل نړیوال ټولنې غوړي چې په افغانستان کې د جګړې په خکیلو اړخونو فشار راوړي چې د ملکیانو د خوندیتوب مسلې ته پام وکړي. د دغه ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ماخام ازادي رادیو ته وویل چې د روان میلادي کال اگست میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. خاغلی تسل که څه هم دقیق ارقام ورنکړل خو زیاته کړه چې په اگست میاشت کې د تیرې میاشتې پرتله چې تر زرو زیات تلفات موجود و هم ډیره وژنه شوې ده.
لباده مرغه د تیرې میاشتې پرتله باندې یو برابر ملکی تلفات زیات شوي. په تیرې میاشت کې تر زرو زیات ملکی تلفات موږ درلودل. اگست میاشت هم ګڼ ملکی مرجوب لري. یعنی هر کله چې موږ اټکل کوو چې راتلونکي میاشت به خیلی متاسفانه هغه لا هم خونړی کیږي او لا هم پکې ملکی تلفات کیږي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د هرې میاشتې په لومړیو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه خپل د تیرې میاشتې راپور خپروي خو د اگست میاشتې راپور یې تر اوسه نه دی خپور کړی. د اگست میاشت په وروستۍ نیټه هم په کندز کې و انتحاري حمله وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا 15 تنه پکې ووژل شول او لس نور ټپیان شول چې ډیری ملکیان ول. ښاغلی تسل دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روانه سپتمبر میاشت چې لا په خپل لومړۍ لسیزه کې ده هم په ډیر شمیر سره د ملکیانو د مرګ ژوبلې شاهده ده. د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه د پنځشنبه په ورځ د کابل په ششدرک سیمه کې په یو موټر بم چاودنه کې چې د یو تونس موټر په وسیله وشوه لس کسان ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. د همدغه میاشتې په څلورمه نیټه بیا د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د 02 ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې سره ورونه ول ووژل شول، چې په غبرګون یې د افغانستان د ملي امنیت رئیس استعفا هم وکړه. د سپتمبر د میاشتې په 2 نیټه د شپې د قابل بای په سیمه کې بیا گرین ویلج کم تصیرمه په یو موټر بم چاودنه کې د کورنۍ چار وزارت په وینا د دری پولیسو په ګډون 14 کسان ووژل شول او یو سلونونس نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ د افغانستان له یو شمېر ولایتونو لکه فرا، کندوز، بغلان، تخار، لوګر او نورو څخه هم د جنگ جګړو او تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې ښکېل اړخونه باید د جګړې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جنگي برنامو کې په ټولو عملیاتونو کې د ملکی تلفاتو موجودیت غندي او محکوموي.
د افغانستان دفاع وزارت مخکې تر دې ویلي چې د موضوع ته جدي پام کوي او وسلوالو طالبانو هم تل پر افغان سوکون واچولې ده. د ملکی تلفاتو د زیاتیدو په اړه دا راپورونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د سولې د یو تفاهم لیک لاسلیک ته نږدې شوي دي، خو افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري او د تفاهم لیک د ځینو برخو په اړه یې له امریکایي چارواکو وضاحت غوښته ده.
د ملکی تلفاتو په لړ کې تیره اونۍ په ننګرهار کې د یو کور څلور رونه یو ځای ووژل شول. له دا سره سم د 02 ځواکونو د عملیاتو پر مهال دا پیشه رامنځته شوې. اجمل تورمن د دې پیشې په اړه د ننګرهار له ولی شاه محمود میاخیل سره تیره شپه مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د ننګرهار ولی د پیشې د څېړنې لپاره جلال آباد ته د ورغلي پلاوي په اړه وویل.
د پلاوی خپل کار شروع کړ چې د کورنۍ سره، د شهیدانو سره، د سپورو کټي سره، امنیتي ادارو سره، د ټولو سره به ګوري او خپل لاسته راوړنې چې کومې دي تحقیقاتو نتیجه شه ده هغه به جلال آباد جمهور رئیس ته وړاندې کوي. او اصلي هدف دا دی چې موږ د یو نظام باندې دلته ژوند کوو، ټول باید قانون په چوکاټ کې، چې هر اداره دلته فعالیت لري باید کار وکړي او زمون او د نورو تورستي ډلو ترمنځ باید فرق موجود وي. طبعا واقعیت پېښېږي، کاشکې چې نه یوته شوی، اما باید په آینده کې هم د داسې پېښو مخه ونیول شي او یو پروسیجر باید موجود وي چې البته قوانین شته دی هغې مطابق کې باید ټول کار وکړي.
بله ولی سب کار ته وای چې د پلاوی په جوړښت کې کم کسان شامل دي یا لوړ وبد چارواکي هم شامل دي؟
د پلاوی په راس کې معاون د دوی سروالي چې هغه د امنیتي داخلي او خارجي مسول دی، د تحقیقاتو جنرال صاحب شمس احمد دی، او هغه سره فضلی صاحب چې هغه د خارجي جرایمو د سروالي کې رئیس دی هغه سره دی، او نور شپږو کسانو څنوالان وسره دي. دوی د خپل تحقیق شروع کړی دی او دوام به ورکړي.
د ولی صاحب لمړنۍ دي تحقیقات شاید ولایتي ادارې په کچه باندې شوي وي، هغه تحقیقات څه ښیي، دروسی څه ثابت شوي؟
نو څه موده مخکې تقریبا څلور پنځه میاشتې مخکې چې زه دلته راغلم یو دوه واقعې وشولې، بیا بالاخره موږ نتیجې ته ورسېدلو چې هغه سیمې چې حکومت هلته تصدن لري د دوی باید هلته عملیات ونه کړي. او بیا زمونږ بحث هغه وخت د شورا امنیت نه یو هیئت راغی، نو زمونږ بحث دا و چې باید یو طریقه د کار یا یو اصول باید دوی ته جوړ کړو، د هغې په مطابق باندې دوی کار وکړي. خو متاسفانه چې دوی د خپل هغه تعهداتو نه پیروي ونه کړله او دغه پیښه رامنځته شوله. البته یو بله پیښه هم رامنځته شوله په دغه یوه هفته کې. نو په دې حساب باندې نو دا ځل موږ د جلال آباد جمهور رئیس صاحب نه او د ټولو شورا امنیت نه د محلي ادارو د ټولو نه وغوښتل چې دا ځل باید یو لږ رتبه هیئت راشي، ځکه چې دا قطعه یوازې په ننګرهار کې نه ده، همداسې دوه نورې قطعې موجودې دي چې افغانستان په مختلفو سیمو کې عملیات کوي. نو دیو باید یو طرزالعمل په بنیاد باندې کار وکړي، نه دا چې په خپل سر باندې ملکي تلفات رامنځته شي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د لویدیز یو شمیر چاپی خبرونه د امریکا او طالبانو ترمنز احتمالي توافق ته کتنه کړې او پر افغانستان د حقي اغیزو ته اشاره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې موافقې ته نږدې شوې دي، افغانانو د دې روغې جوړې په وړاندې مقاومت ښکاره کړی دی او په ورته وخت کې شخړې هم په افغانستان کې زیات شوې دي. په ورسپانه کې وړاندې راغلي دي چې کابل د سولې د موافقې ته اندېښنه لري، ځکه چې هیڅ تضمین پکې نشته چې یاغیان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نیویارک ټایمز د یو شمېر هغو امریکایي چارواکو په وینا چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه لرله، خو د نومونو له یادولو یې ډډه کوله، څرګندوي د افغانستان حکومت اندېښنه لري، ځکه چې استدلال کوي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پرمختګ ته لار نه هواروي. د ورسپانې په باور افغانان له تاریخه بدې تجربې لري، له افغانستانه د سره پوز له وتلو وروسته د مجاهدینو ډلو په خپلو کې جګړې وکړې چې له امله یې په افغانستان کې کورنۍ جګړه شروع شوه. له دې سره د القاعده شبکې په څیر تروریستي ډلو په دې هیواد کې د پښې ځای پیدا کړ. بل ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ پر احتمالي توافق انتقاد کړی دی. د ورسپانې په باور کچیرته یاغیان د سولې د مسودې لمخې پر خپل ژمنو عمل ونکړي، د هغوی لپاره هیڅ راز واضح مجازات په نظر کې نه دي نیول شوي. وړاندې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شکایت لري چې د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ته اجازه ورکړې ده چې د اسلامي امارت په نوم له امریکا سره خبرې مخته یوسي. د افغانستان د حکومت په چارواکي چنومې نه دی یاد شوی. وال سټریټ جرنال ته ویلي متحده ایالات طالبانو ته مشروعیت ورکوي، ځکه چې هغوی ته نشته د یو حکومت په سترګه کتلې دي. خو زلمی خلیل زاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې دا ډله د طالبانو په توګه پیشنی او په رسمي ډول امریکا ته دوی د دولت اعتبار نه لري. واشنگتن وای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمیدو او له شرایطو سره سم د دې ځواکونو د وتلو متحد ایالاتونو او همکارانو ته د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه د ترهګرو د خطر د ورکیدو اور بند او بین الافغانی خبرو لپاره له طالبانو سره خبري پیل کړي دي. د لویدیز یو بل خبرونه بیا وی جګړې ته کتنه کړې ده. میل آنلاین د فراپور شار د بریټ پاړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي طالبانو د جمعې سهار وختي د افغانستان په لویدیز کې د فراپور شار حمله وکړه. خبرونه وړاندې سرګندوي چې طالبان تر دې بریټ څو ساعته وروسته افغان ځواکونو د شار له څنډو شاته کړل. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ویاند سونی لګات خبري راخېستلې چې وایي امریکایي پوځیانو په دې جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی. میل آنلاین لیکي طالبانو تیر کال د می په میاشت کې هم د فراشار د نیولو هڅه کړې وه، خو هغه وخت هم افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ دوی شاته تمبولې وو. د خبرونې په وینا طالبانو په روسي ورځو کې د دې سربیره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړي دي چې دوی له واشنگتن سره د سولې په خبرو بوخت دي تر څو امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي. په خوست کې د لوړو زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو لپاره د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینې پیل شوې دي. د خصوصي تحصیلي مؤسساتو مسؤلان وای چې د لوړو زده کړو وزارت د نوې لایحې له مخې سږ کال د خصوصي تحصیلي مؤسساتو ازموینه هم سخته شوې او شفافیت ته پاملرنه ډېره شوې ده. دوی زیاتوي د نوې لایحې له مخې خصوصي مؤسسې حق نه لري چې تر ټاکلې ظرفیت زیات محصلان جذب کړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د جمعې په ورځ په خوست کې د احمد شاه عبدالي د طبي زده کړو د لوړو زده کړو مؤسسې د معالجوي طب او د اسلامي پوهنتون شپږو پوهنځیو لپاره خواوشا 900 ځوانانو چې 103 اویا تنه انجونې وې د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته. د احمد شاه عبدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خوان پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالي آزادۍ راډیو ته وویل دوی سره په ازموینه کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، غزنی او د قبایلي سیمو د لیسو فارغانو هم برخه اخیستې ده.
موږ کوشش کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د تضمینې کیفیت د پروسې په چوکاټ کې او کوم نوی طرز العمل چې د کانکور د ازموینه د کمیټې له خوا راغلی دی د هغې په بنیاد د کانکور ازموینه واخلو. موږ به کوشش وکړو چې لایق او هغه محصلین چې هغه په آینده کې په طبي برخه کې ښه خدمات سرته رسولی شي جذب کړو.
په همدې ورځ اسلامي پوهنتون لپاره هم د کانکور ازموینه واخیستل شوه. په خوست کې د دې نوي ایجاد شوي پوهنتون رئیس ډاکټر محمد رفیق شریفي وایي د یاد پوهنتون د شپږو پوهنځیو لپاره په کانکور کې څه د پاسه 1500 ځوانانو برخه اخیستې چې 120 تنه انجونې دي.
طب په بخش کې چې د وزارت کوم لایحه ده هغې کې د 100 نفرو 120 په ستوماتولوژي او په طب کې لرو. پوت د نور کومې پوهنځی چې دي په دې کې داسې ده چې ظرفیت بیا 14 پسون دي چې هغه دریم سمستر نه نسو چې کوم دوازده پاس دي چې اول سمستر نه شروع کوي.
په خوست کې د لوړو زده کړو وزارت د اصولو سره سم د خصوصي تحصیلي مؤسساتو له فعالیت او ازموینو څخه د نظارت دنده شیخ زاید پوهنتون پورې اړه لري. د یاد پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فاروق جان منګل وایي د دوی او د لوړو زده کړو وزارت غوښتنه داده چې د کانکور ازموینې شفافې وي.
زموږ غوښتنه او په نهایت کې د وزارت هیله هم داده چې دغه پروسه باید په ټوله معنا شفافه وي. تر څنګ له وړاندې چې کوم کسان دغه پروسې لپاره انتخابیږي هغه هم باید وړ کسان وي، په رښتیا هم له 12 ټولګي فارغ شوي وي، اسناد ولري، د دې جوګه وي چې دا امتحان هم پاس کړي او وروسته زده کړو ته هم په متداومه بڼه او په ښه بڼه ادامه ورکړي.
د سمیع الله افغان او نصیب الله په نوم دوه ځوانان چې د دې دوو ازموینو ګډونوال دي د کانکور صحنه شفافه ګڼي او هیله لري چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته بریالي شي.
طب ډېر مقدس مسلک دی، د انسان د ژوند سره تړاو لري، نو انشاءالله موږ کومه هڅه به دا کوي چې انسانانو ته او انسانیت ته خدمت وکړو او د مسلک سره ډېره مینه.
توقع دا ده چې زه نن ورځ په کانکور کې چې ګډون کوم د اقتصاد پوهنځي ته کامیاب شم او په دې کې خپل لوړې زده کړې تکمیل کړم.
یاد دی وی په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون ترڅنګ د پامیر احمد شاه ابدالي دعوت او طلوع آفتاب په نومونو د لوړو زده کړو څلور مؤسسې فعالیت لري چې سږکال اسلامي پوهنتون هم د شپږو پوهنځیو په درلودلو سره په دې ولایت کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون پر رئیس د شاری شوراګانو له جنجالي ټاکنو دوه ورځې مخکې په خپل کور کې بریټ شوی دی. د روسیې د شاری شوراګانو انتخابات سبا یکشنبه تر سره کیږي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون لخوا د نوماندانو له نوملړ څخه د حکومت د اپوزیسیون د یو شمېر غړیو د نومونو تر لرې کولو وروسته په مسکو کې اعتراضونه هم پیل شوي دي. اجمل تورمان په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې عمله کوونکي د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د رئیس الا پامفیلیوا کور ته ننوتې او په هغې عمله کړې ده. د برید د جمعې په ورځ په روسیه کې د ښاري شوراګانو تر ټاکنو دوه ورځې مخکې شوی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاند ایران اولک تېره ورځ د دغې عملې په اړه رسنیو ته وویل عمله کوونکی چې نقاب درلود د کړکۍ له لارې کوټې ته ننوتې دی، په برقي ډنډې یې برید کړی او بیا تښتېدلی دی. د مسکو په استرا سیمه کې د کورنیو چارو وزارت څېړونکي د څېړنو په هدف جنایي دوسیه ترتیب کړه. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون رئیس الا پامفیلیوا د هغه هیواد له 40 تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي هیله منده ده چې دا یوه پیښه وي. لومړی احتمالا وډاره کړم، خو بیا مې ځان را سم کړ او په ټول توان سره مې ځان چمتو کړ چې هغه ووهم. وروسته له هغې مې یوه چوکۍ راواخیسته او په لوړ آواز مې چیغې کړې، تر دې اندازې چې نور مې نشول کولای. لنډه دا چې په یو ډول مې وکولای شول چې هغه له کوره وباسم، هغه راڅخه
وتښتېد.
الا پامفیلیوا 15 کلنه ده. نوموړي د غشان په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یوه ګوته یې دردېدلې او کله یې چې غوښتل د چوکۍ په وسیله د عمله کوونکي په وړاندې مقاومت وکړي د وجود پوستکی یې ګرېدلی دی. د نوموړي په خبره عمله کوونکی ځوان ښکارېده. سبا یک شنبه به د مسکو په شمول د روسیې په اکثرو سیمو کې خلک په دغو جنجالي ټاکنو کې ګډون وکړي. د مسکو ښاري شورا 45 غړي لري. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون لخوا د نوماندانو له نوملړ څخه د حکومت د اپوزیسیون د یو شمېر غړو د نومونو تر لرې کولو وروسته په مسکو کې اعتراضونه هم پیل شوي دي. روسي چارواکو دغه اعتراضونه چې هر اونۍ ترسره کیږي غیر قانوني بللي دي. پولیسو د دغو اعتراضونو پر مهال 2000 کسان نیولي دي. د اعتراضونو کرملین ته سرخوږی جوړ کړی دی. د روسیې د ښاري شورا انتخابات په هرو 50 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي.
لند خبرونه لرو د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواده وځي شای خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. د ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مرکزي پلاوي تېره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره کتلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده. نن د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ لوبډلو ترمنځ د 15 ورځني ټیسټ سیالي درېمه ده. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت سهار 9 بجې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلی ده چې ایران شایي د خبرو تازه فرصت ته نږدې شي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمې سن لولو، خو تر هغه مخکې د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو محب الله دی او دلته د کارټونو کار کوم او مایبم او وکسه کورم لرو الحمدلله دی کینو بس زغه د کور سونج غډیر مشکلات زمونږ ډیر زیات دی افغانانو ډیر مشکلات سره سمینو دغه د وجې زبس خپل مهنت هم شروع کړي په دې کارټونو کې کور کړی یعنی خو زغه سناسو گزارم روانه کړي هغه د سوال نه واده زنو خبرونه مو پیزان ساتل دي سبا
څو وخت معلول شوه ولی معلول شوه
دا زما د یو سلور کال وشو چې زما معلول شوه ما را لیدل او ما د ونه نه او داسې هم د حکومت هم ډیر درخواست ورګو موږ د سیمه ای بینیو چیرې را لیدلو نه غو داس یو خبره موږ ته مخکې کوي چیرې تاسو را پورونه نه لری تاسو حق موږ سره نشي جوړېدلې کنه نو دغه په وجه را وتیلی د سوالونو نم ځان ساتلې دی او دغه شان خپل مخنت کو او بس ناس یو
اولادونه سودی څومره دی هغه څه کار کوي چې کنه
الحمدلله اولادونه خو مې 15 دی او دوه جلکې دی او درې بچنګې دی ناغه مکتبونو ته زیراځي او دلته کله مارا کوس کینو زما مو سره ساتيري والته مکتبونو لم زیراځي
نو
یو بچنګې مې 15 سنب کې دی یو سلورم کې دی او بل دریم کې دی
یعنی واړه دی
واړه دی
او د ورځې تقریبا 100 روپے لاس ته راوړي
نو دا سیم بس چکینو بس کله 200 کله 300 خو دا کور مشکلات په نه حل کیږي خو به مونږ غ خپل کوشش کوو کنه چې مونږ چاته محتاج نه شو چاته ایران نه شو
کنه خلک راضي درته کارټون اخلي
وو راضي یعنی په دی وجه راضي چې مونږ مایه وي او چې را د بل مهنت نشي کولای نو چې بنور هم کاریم نه کیږي نو دا کارټم کاری هم سره کیږي چې د دې سره وکونو دا کارټ دی واخلو
تا خپل خو تعلیم نه دی کړی
نه نه می دی کړی سبا بس هم دا غشاني وس
او د بچو د څه صحیح لری چې بچی د چی شي جوړ شي ته تعلیم
نو ما خو په دې هله کې و چې لکه افغانستان دی چې زما خپل بچی مهنتونه وکي او تعلیمونه وکي چې مخ د په مخ وړاندې لاړ شي او د خپل وطن لپاره خپل خدمت وکي نو موږ د بچو نه بس دغه قرباني غواړو کنه
هغه خلک چې روح جوړ او روح رمړتي او به سوال کوي هغه ته څه پیغام لري
نو هغه خلکو ته خو لکه دا به ته ما چې یو وخت کې زدي او جیل مو سره تلې مال ته هم د مې بین نه وځي د ګډیر د سمې بین او چې هغه لکه دولتي کتاب چې هم لرلې او هم د غشنې بازار کې سوال هم کوم زما خپل هم د سکارو زلاړم لکه مدیر سي مال لري چې ته دې ته نشي ته هغه وخت کې مې چیرې دا کم مې بین دي دیو سوال کوي دا دې خنه کوي زګه چې مهنت دی کوي یو داسې مې به ما چې 2 متره کې ماته شی پروت نو زرا غستنه شم چې بل یو کس ته ونم چې ورته مال راغی او خپې مالو شوې ملامه ماته دنو دغه مسلو سره مشکلات دي یو څه
ژوند دې وسې خو ژوند
مننه خو خپل راي خوشاله اوسې ډیر مننه
د شون رنگونه پروګرام روح الله انوري وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حمیده عطل الغزنی لیکي خلیلزاد د پاکستان د ګټو سوله کوي. نوریا سلطانی د ساول د شاجوی لیکي امریکا تلس کال له طالبانو سره جګړه وکړه او سی پر افغانانو تپی. نادر شاه تکل خوست له ځاځي میدان نه لیکي د افغانستان راتلونکي له انتخاباتو سره تړاو لري باید انتخابات وشي. جعفری لیکي د قطر خبرو افغانانو ته خوشحالي راوونه وسته مرګ ژوب لای زیاته کړه. عبدالغفور له کندهار لیکي طالبان باید د ملکی خلکو د وژلو جواب ورکړي. سمیع الله حلیمی تندر لیکي که څوک افغان وي د افغانانو وینه نه بهوي. خپلواک ساپی لالی شنګلی کې تعلیمي کال پیل شو خو د کتابونو د کمیدو ستونزه نه ده هواره شوې. اتل زابل لیکي ملکی تلفات ځکه زیات شوي چې طالبان ملکیان د سپر په توګه کاروي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي له حکومت او طالبانو غواړو چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي، او ګلزمان کمالزی له کونړه لیکي د عامو وګړو ژوند وژنه سخت خندو.